ساعت لس بجه شوی درنو آوریدون که السلام علیکم یو ځل بیا موزه اسمت ساروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي اوری چې د ولسمشر غني په وینا نن د ولسي جرګې نوی تقنیني کال پیلېږي د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اورئ لومړی به اجمل تورمان د دې سات خبرونه وړاندې کړي
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسي جرګه ترجمانۍ رخصتۍ وروسته څو شېبې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا سره خپل کار پیل کړي. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل او د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. پښپړ خبرونه واوري ټاکل شو چې د افغانستان ولسی جرګه ترجمانۍ رخصتۍ وروسته څو شېبې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا سره خپل کار پیل کړي. ولسی جرګه به د خپل کار تر پیل وروسته په اداري برخه کې د جرګې مرستیالان منشي او نائب منشي هم وټاکي. د یادونه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې د 5م تقنیني کال د کار موده د 1994 کال د جوزا په میاشت کې پای ته رسیدلې. خو د ولسمشر محمد اشرف غني د تقنیني فرمان له مخې به دغه جرګه تر راتلونکو انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام مرکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان مریض کال د میزان د میاشتې په 24مه نیټه ترسره شي. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د دغه ولایت مطبعي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې د شاهین اطلس په نوم دغه پوځي عملیات یو ویشت ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبله او وخت دا په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شویو او ټپیانو شمېر نه دی مشخص شوی. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د پاڅون کوونکو پوستې ځای پر ځای شوي دي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ تر تړل کېدلو وروسته سوداګر د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته ویلي چې سوداګر د ویزې ستونزه لري او له تاجک سوداګرو سره سوداګریزې معاملې هم نیمګړې پاتې دي. په کندز ولایت کې د شته ناامنیو له کبله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان هیواد قونسلګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر مرکزی حکومت نه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیزي. خو په کندز کې د شیرخان بندر د ګمرک مسؤلین وایي چې د افغان سوداګرو د ستونزو د اواري په اړه له تاجک چارواکو سره خبرې کړې دي. او په پام کې چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. دا د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي مسابقه ده. افغانستان به په خپل لومړۍ مسابقه کې هالند ته د 14 منډو په توپیر د جمعې په ورځ ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نننۍ مسابقې ته پوره تیاری لري.
نن د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډله خپله دویمه تمریناتي لوبه د نړیوال جام سیالۍ لپاره ترسره کړي. پوره تیاری شته او دغه لوبه هم تیاری ده د نړیوال جام د رسمي لوبو لپاره.
افغانستان به خپله لومړۍ رسمي مسابقه د سه شنبې په ورځ د سکاټلند په وړاندې وکړي. افغان ټیم به نورې مسابقې د هانګ کانګ او زیمبابوې له ټیمونو سره کوي. د شل اووریز نړیوال جام مسابقو ته د لار موندلو لپاره دغه سیالۍ په هند کې روانې دي. او اوس هم څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د رقابت ډګر نور هم تنګ شوی. داسې چې جنجالي میلیارډر ډونالد ترامپ لا هم مخکې دی. ورپسې ټیټ کروز او مارکو ریبیو مخکې دي. جمهوریت غوښتونکو پرون د کاندیدانو د ټاکلو لپاره په مین کنساس کانتانکی او لیوزینیا کې رای ورکړې. بلخوا د ډیموکراتانو په ډله کې هیلرین کلینټن د خپل ګوند تر بل سیال برنی سینډرز مخکې ده. دغه دواړه رقیبان به په نبراسکا، کانساس او لیوزینیا کې بیا ځلي سیالۍ ته ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې وشي. د سودان سخت دریزه اسلام پال حسن ترابی چې وخت اسامه بن لادن ته پناه ورکړی و مړ شو. د سودان دولتي تلویزیون پرون وویل چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د 43 کلونو په عمر د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی د 1989 میلادي کال په کودتا کې چې په پایله کې عمر ابل البشیر واک ته ورسید کلیدي رول درلود. ترابی په 1990 لسیزه کې د تلالو مشري کوله او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او د هغه مرستیال ایمانوئل زواهری ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. خو په 1996 میلادي کال کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشار له کبله بن لادن له خپلې خاورې وایست. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شراوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل دا 3 کسیز پلاوی به د مارچ په 10 یعنی سبا هند ته لاړ شي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان وویل که د پلاوی راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښودل شي چې هند ته لاړ شي. پاکستان دا پرېکړه وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ په 19مه د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نشي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقې دې په بل ایالت کې وشي. د هند د کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټونو مات کړ. او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو د عراق په پوله کې د تګ راتګ یو بندر له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیو. په لندن کې د میشتو فعالانو په وینا سوری وسلوالو وروسته له دې دا بندري لار ونیوله چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت پر وسلوالو بمباري وکړه او هغوی د سوریې له پولې په شا وتنبول. د سوریې د بشري حقونو فعالانو پرون وویل چې د اسد د رژیم وسلوال مخالفان د عراق په پوله کې د سوریې د التنف بندلی لار د نیولو لپاره له اردنه د سیمې ته ننوتل. دل تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ازادي راډیو خبرونه په منځني چپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونه په دوام کې د ولسمشر غنی په وینا نن د ولسی جرګې نوی تقنینی کال پیلېږي. د طالبانو له انکار سره سره د سولې شورا د سولې خبرو ته هیله منه ده. په دې اړه حکومت څه وایي؟
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی ګیله لري چې د سولې د پروسې جزئیات ورسره شریک شوي نه دي. د ښځو چارو وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکوي، خو دیني عالمان وایي
که چیرې نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم په صریح شکل سره خبرې کوي، یا د مولاته غربي مولا وایي او یا د مولاته مثلا د دین نه وتلی کس وایي.
په کندوز کې د افغان سوداګرو د ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام. ولسی جرګه له ژمنې رخصتۍ وروسته نن په کار پیلوي. د ولسی جرګې غونډه به نن ولسمشر غنی په وینا پرانستل شي. اسدالله لودین د ازادي راډیو په د کابل په سټوډیو کې د غونډې په ارتباط به راته وایي چې د دې غونډې په اړه به نور معلومات درکړي. مهرباني لودین صاحب.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي شورا د شپږم کال د پیل لپاره غونډه پیل شوې. ولسمشر اشرف غنی او ورسره پلاوی ملي شورا نوې ودانۍ ته چې د هند په مرسته جوړه شوې هلته رسیدلی، او ممکن په څو شیبو کې ولسمشر اشرف غنی خپله وینا هم پیل کړي. له ولسمشر اشرف غنی سره په دغه پرانیستې غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم برخه اخیستې او شورا ته ورسره تللی. دغه راست په دې مراسمو کې د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی او هم د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سادات هم په دغه غونډه کې حاضر دي، او ممکن چې د ولسمشر اشرف غنی خبرې وروسته دوی هم واوري. د ملي شورا دغه نوی کال په داسې حال کې پیدا کی چې په تیره جوزا میاشت کې د ملي شورا تقنینی دوره چې 15 کاله و هغه پای ته ورسیده، خدای چې حکومت نشه کولای انتخابات تر سره کړی، نو ولسمشر هغه وخت یو فرمان ورکړ او ویل چې د اوسنۍ ولسی جرګه او مشرانو جرګه به تر راتلونکو انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکوي. اوس چې ملي شورا نوی کار پیلوي او ولسمشر ورته وینا لري، ممکن ځینې سپارښتنې هم ورته وکړي. حکومت په ورته وخت کې څو غوښتنې هم د ملي شورا نه لري، خصوصا د ولسی جرګې نه. لومړی دا چې ولسمشر تیره ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه باندې دویم تقنیني فرمان لاسلیک کړ او دغه فرمان به ولسی جرګې ته لیږي. د ارګ سرچینې وایي چې دغه فرمان په اړه چې مخکې یو رد شوی وو، اوس د دویم فرمان په اړه د ولسی جرګې د غړو سره مشورې شوې او حکومت د دې غوښتنه لري چې ولسی جرګه باید د ملي منافعو ته په کتو دغه فرمان توشیح کړي تر څو د انتخاباتو د اصلاحاتو چارې ګړندۍ او بشپړې شي. دغه ورځ بله غوښتنه دا ده چې حکومت اوس تیرو څو ورځو کې د کورنۍ چارو وزارت لپاره نوی وزیر نوماند کړ او دغه وزیر تیره ورځ رسما خپل دفتر ته معرفي شو او ممکن په راتلونکو څو ورځو کې ولسی جرګې ته معرفي شي. ممکن حکومت ولسی جرګې دا هم وغواړي چې امنیتي شرایط مناسب نه دي او دوی باید ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر ته هم د باور رایه ورکړي. بل لور ته وړمه شپه د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اشرف غنی سره خبرې کړي او د ارګ سرچینې وایي چې په هغو خبرو کې هم د انتخابات د اسلام موضوع یاده شوه او باراک اوباما ولسمشر اشرف غنی ته سپارښتنه وکړه چې باید انتخاباتو د اصلاح چارې ګړندۍ کړي او دغه راز هغه ادارې چې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي چې اوس د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه دي، د هغو لپاره هم نوی کاندیدان وټاکي او د ولسی جرګې لخوا ورته د باور رایه واخلي. نو د ملي شورا د نوی کال افتتاح کیږي او دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې په درنوي لمریز کال د میزان په سل رښتمه به دوی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو نوی انتخابات کوي او حکومت هم له دې وړاندې ژمنه کړې چې دغه انتخابات ته په هر اړخیزو چمتووالو باندې کار روان دی او هڅه کوي چې ورته بودیجه هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو څخه ترلاسه کړي.
ډېر زیاته مننه اسدالله لودینو چې د ولسمشر غنی له لوري د ولسی جرګې د نوي تقنیني کال د پیلېدو په باب معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د سولې عالي شورا یو جګپوړی غړی او افغان حکومت د دغو مذاکرو کېدو ته هیله څرګندوي. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. په دې اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالي شورا هیله منه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې کدا اونۍ ونسی شای بل اونۍ پیل سی. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امين وقات ازادي راډيو ته وویل دوی هیله لري پنځمه څلور اخیزه غونډه بچي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښینوي بل اخره جوړ سي.
دا پنځم دور برابر سیږي یا بل یو هفته کې یا په دریم هفته کې د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایم دا وه د مصالح مخالفینو د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو د لپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشې کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ پنځمه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغه وروسته د وسلاولو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سو. تر اوسه د مولا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له مولا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلول د سولې خبرو ته حاضر نسی د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
له بلې خوا د افغانستان حکومت وایي د سولې د مخامخ خبرو ته لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړه چمتووالی لري خو اوس ځنډېدلې چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې یې رد کړي د افغان حکومت دریځ پوښتلی دی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړي. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي. اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزې غونډې شوي دي چې هغه باید حکومتي غونډې وي په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو او اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتان په افغانستان کې د خلکو او حکومت پر ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی. اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. پلان دا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوي وي له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړې. هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې پاغج باندې تاکید شوی او څلورو هیوادونو پر خپلو خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له درس څخه مطرح وه هغه اندېښنه ته هم جواب وویل سو او موږ د پاکستان له درس څخه هم په ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودله. یعنې دغه ژمنې عمل شوي. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د اجرایه رئیس مرستیال وین جاوید فیصل و چې له آزادي راډیو سره تاسو مرکه اورېده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي. د ادارې پلاوی یو شمېر غړي وایي حکومت قصدن د سولې خبرې پټې ساتلې او د دې امکان ډیر دی چې په دغو خبرو کې هیڅ پرمختګ نه وي شوي. د سولې عالي شورا بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبره کوي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په پام کې دا چې زر په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي خو د افغانستان ولسی جرګوي په دې اړه له دوی سره هیڅ جزئیات نه دي شریک شوي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی وایي که څه هم په وروستیو کې د سولې په برخه کې هڅې چټکې شوي خو دی ډاډه نه دی چې دغه هڅې دې مثبت پرمختګ هم له ځان سره ولري. ښاغلی نامی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د سولې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوی وي نو بیا له دوی اولس څخه پټ ساتل د اندېښنې وړ خبره ده.
اگر موضوعات خوشایند او خوش کننده برای ما
که د سولې په خبرو کې خوشحالون کې موضوعات موجود وي، دا شاید مطبوعاتي سي او د افغانستان خلک او د ولسی جرګې غړي په جریان کې سي، خو اوس موږ د سولې د خبرو د هیڅ پرمختګ په اړه معلومات نه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ښيي، خو تیره ورځ دغه وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزې غونډې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې راتلونکې پنجشنبې چې د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او هیله مندي ښیي چې د همدغو پرمختګونو په نتیجه کې به د افغانستان شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادا هم بې اساسه او بلله چې ګواکې د سولې خبرې له ولس څخه پټې ساتل شوي او یا یې هڅه کیږي.
یو شی مهم نشته چې هغه د خلکو نه د ملت نه پټ وساتل شي. همدا جریان دی چې خلکو هم پوهېږي او منطقه هم پوهېږي، د افغانستان خلکو هم پوهېږي. نوی هیئت اداري ټاکل شوی ده په شورای عالی صلح کې، انشاءالله هر یو شی به چې پیشرفت وشي او مذاکره به وشي، انشاءالله زه او نور معاونین او راسه په دې باندې ملت سره وغږیږو.
د سولې تګلارې د برابرولو په هدف څلورمه څلور اړخیزه ناسته د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید له طالبانو سره د سولې احتمالي مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریځ او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو دا دومره وخت خپل غږ نه اوچته وو، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف وروستی سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف و. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړې او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده.
تاسو لا پیغامونه نه
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت جزیره بل سوالی اوسیدونکو هم د افغانستان ولسمشر نه او د دولت لولپور چارواکو وزیر صاحبان نه چې د کوم وزارتو کې وو وزیره 201 یا بستونه خالی دي، بلې خاص دې په خاطر خالی پرې خو دي چې ماماز وای ترور وای او خپل نفر پکې وټا کی او خپل نفر شینی و نور نفرونه ډبل ډبل ډالر واخلي تر څو د بسونه ډک شي. افغانستان کې فخر بیکاری د دې سبب شوی دی چې ټول هغه خلک دي چې بیکار دي، پاکستان ورته ډیر زره 5000 یو لک کلدار میاشتې ماش ټاکي او خپل ورور باندې وژني. پولیس څوک دي، اردو څوک دي، امنیت څوک دی، اسلامي څوک دي، طالبان څوک دي، امارات څوک دي، ټول افغانان دي خپل منځ کې بل تر کړی دي.
پیغام دا یعنی دغه دولت څه رقم دولت چې دوی په خپل باندې او پښتانه د طالبانو په نامه باندې مثلا تباهي او شوروي یعنی دغه مخنیوي ولې دوی نه کوي او دا څه رقم دا مثلا حکومت
زموږ دغه پیغام دی چې د رئیس جمهور څخه د اشرف غني څخه چې د روزګار په ولایت کې د جراوت په ولسوالۍ کې زموږ په ولسوالۍ کې د غټ غټ توپونه راغورځي، تاسو ملکیان ولي اښه دي وکشیان به شهادت باندې رسوي، نور هېڅ کوم د طالبانو د تلفات هم نه رسوي.
د شزو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د شزو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډېر کړي. افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهرني فرهنګي یرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي او هر څه په ډاګه بیانولی نشي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل راپور لري.
د جمهور رئیس میرمن بیبی ګل غنی په دې باور ده چې د ښځو د حقونو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان ښځو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د ښځو ځای تر نامه لاندې د علماو او ښځینه فعالانو ګډې غونډې ته د بیبی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ځای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زموږ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغو حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي. ښځې د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیاوړي کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي پکې افغان دینی عالمان په اسلام کې د ښځو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو تر څنګ جنسي ډله ییز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه په ډیرې دودي. د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا 4000 اړونده قضیې څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې او د هغوی ځورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د ښځو جنسي ځورول نوی ډول دی چې د پراخېدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو په رول ټینګار کوو.
هغه وایي چې هیله لري دیني عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي تر څو ټولنه په یو سالم چاپیریال بدله شي. خو افغان دیني عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دیني عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته په دې وطن کې لږ شانتې مشکلات دی. داسې یو تعداد علماو په مخ کې مثلا سیاسي خنډونه موجود دي، دوی نسی کولای کوم حقایق چې موجود دي د ښځو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او بربنده او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یا د مولاته غربي مولاوي او یا د مولاته مثلا د دین وتلې کس وي.
هغه وایي د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي، ډیر کله خلک دودونو فرنګي لیوالتیاو ته د اسلامي اصولو پر نسبت لومړیتوب ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د یوې وتلې ورځپاڼې پر دفتر د پولیسو چاپېدو اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولی دی. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینهوالو په ترکیه کې اعتراضونه وکول. زمان ورځپاڼه د ترکیې په یوه مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا مهال په امریکا کې میشتی او د ترکیې د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د ترکیې پولیسو د دویم ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلویانو اوښکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړې مرمۍ وکارولې. مظاهرچیان د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهرچیانو اعتراض درلود چې د ترکیې پولیسو ولی زمان ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورځپاڼه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورځپاڼو څخه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزي بڼې ټوډې زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپې وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د سوریه له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نه سي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دی. د دې خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو تر څنګ اونیس پروګرام د ژوند په شیبو کې لرو او دغه راز د ژوند رنګونه هم لرو، خو اوس به اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د کار په پلانیز غونډه کې ګډون کړی او ورته د وینا اورولو په حال کې دی. په پام کې ده د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ ته تړل کېدلو وروسته سوداګر د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا متحده ایالاتو ایالتونو په پنځو نورو ایالتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د سودان سغدریز اسلام پاله حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شو. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. او د سوریه د حکومت وسوال مخالفانو د عراق په پوله کې د تګ راتګ یو بندر له اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه ونیو.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اورېدی شي. په کندز کې افغان سوداګر وایي چې د تاجکستان د کنسلګرۍ د بندېدو له کبله د دوی ستونزې زیاتې شوې دي. سوداګر وایي چې مالونه یې تاجکستان ته رسېدلي خو د تاجکستان ویزه نه لري او تاجکستان ته تلی نه شي. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
افغان سوداګر په کندز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندز ولایت کې د شته نامنوې له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګرۍ تړل شوې ده. په دې ولایت کې یو شمېر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګرۍ تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپله قونسلګرۍ پرانیسي. د نوموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمېر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته که به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که بر تاجک زنگ بزنه، مجبور است که بر یک
د سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي، ځکه موږ د ویزې ستونزې لرو. له مرکزي حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپله قونسلګرۍ بیرته په کندز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندز کې تړل شوې نو له کابله یې سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قونسلی تاجکستان بسته میشه به این معنا که
تاجکستان قونسلگری تړلو سره سوداګرو ته زیات ستونزې پیدا شوې دي. همدارنګه له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي، ځکه زموږ سوداګر د تاجکستان د ویزې تر لاسه کولو ستونزو سره مخامخ
دي. دا واقعا یک مشکل بسیار زیاد جدی و بزرگ است.
بلې خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړې دي.
ما همراه کنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان کنسولګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل سوچ په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپل کنسولګری په شیرخان بندر کې پرانیزو.
دوز نمیره د شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب تر میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قونسلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسی زمون شخل آزادی رادیو چخوری در افغانستان ده پوهنتونونو ده استادانو ده طولنی لسکونو غریو ده ولسمشر ده حق تخنینی فرمان پرزد مظاهره وکره چه ده استادانو ده تقاود ده عمر پاره ورکره شویده. دوی ده ولسمشر ده فرمان ده اساسی قانون خلاف کنی او وای چه ده ده فرمان عملی کدل ده دوی حقوق ترپشو لاندی کوی. ده پرسال کده چه ولسمشر پایی و تقنینی فرمان که ده پوهنتونونو ده استادانو ده تقاعد سن له 15 اویا چخه 15 شپیته کلونو تراشکه تکرهیده. پا دیاره ناجه ساپی راپور لری.
په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر د تقنینی فرمان په اعتراض مظاهره وکړه. د استادانو د توندو شعارونو په ورکولو سره وویل کله چې جمهور رئیس په 70 کلنۍ کې هیواد اداره کولی شي نو استادان هم په 15 شپېته کلنۍ کې کولی شي چې ځوانانو ته تدریس وکړي. د استادانو د شنبې په ورځ د مظاهرې پر مهال د استادانو د تقاوت د عمر او تحصیلي درجې په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف یاد کړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه باید له سره غور وشي. دوو تنو استادانو نقیب الله اسحاق او خلیل الرحمن سروري له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر دا فرمان د افغانستان د لوړو زده کړو نظام لپاره ستونزمن یاد کړ.
فرمان چې لاخ شوی دی دا غیر عادلانه دی او د افغانستان د لوړو زده کړو په نظام کې ډېرې جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
نظام تحصیلات علی افغانستان ساخته
که دا تطبیق شي او د عمل جامه واغوندي مطمئنا به د افغانستان د لوړو زده کړو د موسساتو لمن تولیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 څخه 15 شپېته ته راښکته کړ. همدارنګه د دې فرمان له مخې هغه استادان چې په شپږو کلونو کې ترفیع نه وي کړي منفه کیږي. په فرمان کې دغه راز رغلي هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وي نشي کولی چې په پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کړي. د افغانستان د دولتي پوهنتونونو استادان تر دې وړاندې هم څو ځلې د دغه فرمان په اړه اعتراضونه کړي دي. موږ غوښتل چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د دغو غوښتنو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. تر دې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومن ویلي چې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته دغو استادانو لپاره یو کال لپاره اضافي وخت اخیستی تر څو خپل علمي اثار چاپ او ترفیع وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر وایي که چیرې د دوی په غوښتنو غور ونه شي خپل مدني حرکتونه به لا جدي کړي.
له نن ورځې زموږ حرکتونه لا جدي کیږي. موږ به د مسؤولو ارګانونو په وړاندې د خیمو په درولو او د څلورو لارو په تړلو خپل اعتراض ته دوام ورکړو.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غړي د ولسمشر د دغه فرمان سیاسي اړخ ته هم اشاره کوي او وایي چې دا د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه کیږي. دوی وایي هڅه کیږي تر څو داسې سیرې د استادانو په نوم د هیواد پوهنتونونو ته داخل کړی شي چې مذهبي، قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهي. دغه استادان وایي کچیرې د دوی غوښتنو ته پام ونه شي د کانکور د ازموینې پروسه به تحریم او خپلو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي.
ویدیزو ورسپانو د طالبانو لوري د سوري د خبرو د رادیو دو په موضوع لیکنی خبري کړی دی. د کاناډا ډیجیټل ژورنال خبرونی د طالبانو اعلامیه ته اشاره کړی چې پرونی خبره کړو په هغه کې وویل چې دا ډله به د سولی په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو خپل دا دریس تکرار کړی چې ترڅو بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د طالبانو نمونه له تور لیست ایستل شوي نه وي، طالب بندیان خوشي شوي نه وي، خبري ګټه نه لري. د ډیجیټل ژورنال خبرونی د لیکنی له مخې د طالبانو د څرګندونې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هلو ځلو ته کلک ګزار دی. د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو د سلاکار څرګندونې راخیستې چې په وروستیو کې په واشنګټن کې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي کله چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حمله وروسته امریکا د طالبانو رژیم وپرځاو، افغان کډوال پاکستان ته ورغلل او په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان کې مدرسې جوړې کړې چې د تروریستي فعالیتونو په مرکزونو بدل شوې. سرتاج عزیز په واشنگټن کې د دفاعي لیکوالو یوې ډلې ته په وینا کې وویل دغو مدرسو د تروریستانو ملا تر تصور ورپورته ټینګه کړه. دا مدرسې او جماعتونه د بم جوړولو په فابریکو، د تروریستانو د روزنې په مرکزونو او د انتحاریانو د چمتو کولو په ځایونو بدل شوې. سرتاج عزیز په وزیرستان کې د تروریستانو مجهزو مرکزونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل په یاد مدي په میرانشا کې یو جماعت لاړم، له بهره مو هیڅ شی ونه لیدل، خو په جماعت کې دننه ترمزه کې لاندې اویا خونی وی. په دې درې منزله جماعت کې د بم جوړولو څلور یا پنځه فابریکې وی، د انتحاري حملو څلور مرکزونه ول، مخابراتي شبکې درلودله، د کانفرنسونو خونی پکې وی. سرتاج عزیز همدار رضوی چې په شمالي وزیرستان کې چې د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال په جون کې عملیات پیل کړل، داسې دیرش یا څلوېښت جماعتونه موجود ول. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په او قبایلي جنسوي کې د پاکستاني پوز عملیات ګټور بللي او ویلي دي چې سختریزې ډلې ځپل شوي او یو شمېر نور تښتېدلي دي.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالیو د ګنډلو یو دکان ترافلی یو دلته په دې دکان کې ډیر زیات کالی باندې چې اریابي ځان ته بیل نوم لري د دې دکان له خوند سره خبري وکړو او د دې کالیو په اړه معلومات ترلاسه وکړو.
زما نوم نور محمد دی، د غزنی د ولایت پخوا سی و ډیر ګان و او ډیر شل متری تیکی پنځلس متری تیکی و وسنی وخت و شرایط فرق کړی ده. نو دی تر هغه پورې په ډیزاین کې په ساختمان کې تر هغه پخوا نه اوس اساس شوی دی.
په ټوټه یې په چورمو یې په دغه غاړه چې ګنډل کیږي په 200 روپۍ مصرفیږي او بیا تاسو یو جوړ کالی په څو خرڅوي؟
ولا دلته موږ لږ ظالمان یو، ظالمان ځکه یو چې دا دومره راش نلری، د خاص خاص خلقو رزی او خاص خاص خلقو سی وعدت یا به هر کی اوسیگی نو موږ ټول مصرفونه پکې اچو او خپل ګټم نیسو.
کیدلی سی کاله تا وړاندې راسو او تاسو ته وایي چې کوم کمیس په څنوم یادیږي؟
دغه کمیس د کوچی په نوم یادیږي، دغه کار لاستونی لامن ټول د لاسو کار ده، د ته وال ویل کی دا ګاندی.
او دغه بل څنګه تاسو دغه په څنوم یادیږي؟
کټواز خلکو رسم رواج دی، هغه کمیس او دام د کوچانو د جنکیو د رسم رسوم ده، دا ګلیټونه دی، نقرې مچول کیږي، ګلیټه مچول کیږي.
که راسو دغه تورو کالیو ته دیدی نوم څه ده؟
دغه هم کوچي ده، دا ټول سوینی.
بنارس ولې ورته وایي؟ هغه کوم یو ده؟
بنارس تیکې ته وایي، دغه تیکه نه ده، دغه تیکې بنارس دی.
ټیکري خو هم رنگارنګ دي کنه، خلک کوم ټیکري ډیر خوښي وسره؟
خلک اصلا سی په کلتور سره خلاصيږي دغه چکن دی راخلي.
دغه ګلابي؟
ګلابي یا شین سحر یا وایي څه د چکاني.
دا کوم ستې په څومره وخت کې ګندلای؟
کوم یو ماشین دوزی کده لاسو؟
د لاس ګندلیم خیم دی ماشینیم.
یارا تقریبا په درې میاستو کې ګندل سوی دی.
درې میاستو کې یو کمیس ګندای؟
و موګه نه ګنده خزه سی ګندی، ټیکي ورکو مواد ورکو یوغو په درې میاستو سلور میاستو دوه میاستو یوغو ګندی بیا تیاری به مخترولی به مخ بسم بندی کوم.
اوس شي ګندی
وسم دغه کمیز ګاندو
که تاسو کار کوي
لاسونی دغه دی لوري
دا نه ستوري دی
دغه لاسونی دی
او قبل یې خنده
دا یې خنده حساب لګو ماشین برقی دی ډیر په خونه یې
دی دا یې خنده کنه
دا یې خنده د استرکیږي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي. د تصوفی ادب او موسیقی دا خوږ صنف قوالی نومیږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغه وروسته بیا یو شمېر نورو سیمو ته اثرات کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو یې نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي له اړخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې له اغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه، التجا او خلوص سره یو ځای کېږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد، عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته وویل چې د قوالی موسیقي څه د هغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقی یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهېدو موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې لارې نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته بیا همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟ دغه برخه کې څه لاند معلومات ورکړي.
قوالی د جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سین ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واورئ، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهیږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته، د کومو سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي، غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتی هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقۍ د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقۍ په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځای کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډېر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه پخپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقه موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکې ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ارحیم غفاري دی. همداراز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوښینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نورو څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالۍ ډلې 12 نفري او 13 نفري وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
زبا
شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا ہو شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا ہو